خدا نگهدار.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. لپیو استودیو مو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته راغلاست. وایم صفی الله ستانګزایم، تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي. او رچې د افغانستان د سولې مذاکراتي پلاوی نن دوه ته ولاړ، څو د مذاکراتو دویمه مرحله پیل کړي. اخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی له افغان مشرانو سره وګوري. دا مو د سر موضوع دی. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شبر اورو.
زلمی خلیلزاد د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. په روزګان کې د اوبو دوې لویې پروژې جوړې شي. واشنگتن او سیول له ایران غوښتي دي چې د جنوبي کوریا نیول شوی بیړۍ پریشتي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وای قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. زلمی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په څو پیغامونو کې لیکلی دي چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي هغوی چې تاوتریخوالی زیاتوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد د یکشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر ووت. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو نوې مرحله پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو افغانانو وژل وغندل. د وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل په کوټه کې د افغانستان کنسولګری او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. پاکستانی رسنیو د اکشن بی پورز راپور ورکړ چې د بلوچستان د مچ سیمې د ډبرو سکرو د کان ساحې ته چیرمه د وسلوالو په حمله کې 11,000 وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو کسانو کې وطنه د افغانستان دي. په روزګان ولایت کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې 120 میلیونه افغانیو په لګښت جوړې شي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوله پروژه چې د شپلوغ باندې چطور د چنارتول شوالی مربوط په 8 میلیونه افغانۍ د دې قرارداد سوی دی. دوهمه پروژه چې د مرکز ترینکوټ مربوط سراب باندې چې دا هم 140 میلیونه افغانۍ په دې باندې لګښت راځي.
د والی په وینا په دې دوه پروژو به 100 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمینه برابره شي. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هرمز په تنګی کې د تیلو د غنیول شوی ټانکر د خوشکې دوه غشتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې راپیده. د ام ټي هانکوک چیمی پونم د تیلو په دې ټانکر کې شلتنه عملو چې پرون د تیلو د ککړتیا د تور لکبل و درول شو. د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو دا بیړۍ نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ایران تورن کړی دی چې په فارس خلیج کې آزادانه تګ راتګ ته ګواښ پیدا کوي تر څو په دې ډول اقتصادي بندیزونو ته شغورلو لپاره یو لاره پیدا کړي. ټاکل شوی ده چې د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په راتلونکو ورځو کې تهران ته سفر وکړي او ایران پر جنوبی کوریا فشار زیات کړی دی چې هغه په میلیاردونو ډالر چې د امریکا د بندیزونو له امله یې له ایران ګرځولی دي ورپریشتي. سعودي عربستان له قطر سره خپل هوایي قلمرو او نور بندرونه بیا پرانیستي دي. د کویت د بهرنیو چارو وزیر احمد ناصر سبا د دې هیواد دولتي تلویزیون ته وویل سعودي او قطر موافقه کړې چې له تیر شپې څخه د یو بل پر مخ خپل هوایي قلمرو او ځمکني او سمندري بندرونه پرانیسي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر په 2010 کال کې له قطر سره په دې تور چې دا هیواد د تروریزم ملاتړ کوي ډیپلوماتیک او تجارتي اړیکې پرې کړل. قطر دا تورونه رد کړي دي. د هیوادونو قطر ته 14 غوښتنې وړاندې کړې چې د الجزیرې تلویزیون د خپرونو بندول، په دې هیواد کې د ترکیې د یوې اډې تړل او له اخوان المسلمین ډلې او ایران سره د اړیکو پرې کول پکې شامل وو. په واشنگتن ډي سي کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته پلویانو له لاریون مخکې شاروال د ملي ګارډ سرتیری د امنیت لپاره موظف کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د متحد ایالتونو کانګرس ته جنوري پشپشمه د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید لپاره رای ورکړي. د ټرمپ پلویان په پام کې لري چې د ټرمپ په ملاتړ چې د اسنادو له وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوي نن او سبا د امریکا په پلازمینه کې لاریون وکړي. په واشنگتن کې ډیره ملي ګارد په یو بیان کې ویلي دي چې د ګڼي ګوڼې د کنټرول او له اطفایه او د ژغورنې له خدماتو سره د مرستې لپاره به د دې ځواکونو له 300 زیات سرتیري چمتو وي. بریتانیا او جرمني د کورونا ویروس ته مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګوي. د بریتانیا سر اعظم بورس جانسن پرون د جنوري په 4مه د ټول هیواد په کچه دریمه درجه کلابندي اعلان کړه. ویل چې نوي محدودیتونه به د روانې میاشتې تر نیمایي دوام وکړي. په دې ترڅ کې په ښوونځي، پوهنتونونه او د سلمانیګانو په څیر د غیر ضروري خدماتو دوکانونه بند وي او رستورانونه به یوازې د وړلو لپاره خواړه ورکوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به اول دا راپور در تخپور کړو چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته ولاړ سو د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو یو بل مرحله پیل کړي. د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون وایي
تمه لرو چې دا د مذاکراتو د افغانستان د خلکو لپاره ښه لاس راوړنې ولري.
د افغانستان مذاکراتي ټیم وایي چې دا وار به د اوربند په مسله باندې ډیر ټینګښت وکړي. د افغانستان په ختیز کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش له خپل منځي جنگونو له امله بې ځایه شوي سلګونه کورنۍ شکایت لري چې مرستې ورسره نه دي شوي. لا غې ډلې یو تن اسلام نومیږي.
طالبان او داعش جنگونه چې کله شروع شو موږ د چپې درې نه کډه شو د آباد ښار ته. زر اوسه پورې موږ سره نه کومه مرسته شوې ده په دې جمعه کې. بس
د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به په دویمه نیمایي کې اونیز بحث 15 دقیقې درته خبر کوو. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د سولې مذاکره کوونکي پلاوی نن د سولې د دوم پړاو د خبرو د پیل لپاره قطر ته ولاړ. د دغې شورا ویاند فریدون خوزون نن سهار ازادي راډیو ته وویل د ملي مصالحې د عالی شورا رهبری کمیټې مذاکره کوونکي پلاوی ته د مذاکراتو د دغه مرحلې لومړیتوبونه په ډاګه کړي دي. اخوا د مذاکراتي ټیم یو غړي نادر نادری نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی دي چې د سولې د اوسنۍ مرحلې په برخه کې به د سراسري سولې ټینګښت په موخه خبرې له سره پیل شي. د مشورو په مهال روښانه شوي چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده. اکرام الله اکرام په همدغې موضوع باندې جزئیات راټول کړي او همدا شیبه راسره جزئیات شریکوي.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو خی لژمن سره سم نن د جنوري په 15مه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت مرکزی پلاوی نن قطر ته روان شو. د دې شورا ویاند فریدون خوزون نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټه مرکزی پلاوی ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړیتوبونه هم په ډاګه کړل. دی وايي په دې ناسته کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د افغان حکومت مرکزی پلاوی د دولت او افغانانو لکلک ملاتړ برخمن دی او په پوره ډاډ د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون کوي. ښاغلی خوزن وویل
د ملي مصالحې عالي شورا رهبری کمیټې تیر ماښام مذاکره کوونکي پلاوی ته د مذاکراتو اساسي خطوط او صلاحیتونه او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي لومړیتوبونه په ډاګه کړل. تمه لرو چې دا دولت مذاکراتو د افغانستان د خلکو لپاره ښه لاس راوړنې ولري.
خاغلی خوزنوایی د افغان پلاوی لومړیتوب به اوربن ته د طالب لوري حڅول وي. د بین الافغاني مذاکراتو لومړی پړاو د تیر لمریز کال د سپتمبر د تیر میلادي کال د سپتمبر پر 12مه په قطر کې پیل شو، خو دواړه لوري ته دریو میاشتو وتوانېدل چې د خبرو په اجنډا هوکړه وکړي. دواړو لوریو یو بل ته د پیشنهادي اجنډاو تر سپارلو وروسته له خپلو مشرانو سره د سلام مشورو لپاره شل ورځنۍ وقفه اعلان کړه او پریکړه وشوه چې د جنوري په 15مه به یو وار بیا د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیلېږي. په همدې حال کې د افغان مرچي پلاوي مشر معصوم ستانکزین وویل چې په تیرو شلو ورځو کې د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره خبرې وکړې او په دې خبرو کې په ډاګه شوه چې تر ډېره لومړیتوب اوربند دی او دوی به هڅه وکړي چې په دوهم پړاو کې لومړیتوب اوربند ته ورکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت یو سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد نن کابل ته را رسیدلی او ټاکل شوی چې د افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو اعلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد د یکشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. خلیلزاد ویلي چې قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د بین الافغاني خبرو په دې پړاو خبرو کې محسوس پرمختګونه وشي. د سولې د هم پړاو خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې جنگ جګړې په ځانګړي ډول هدفي وژنې د پخوا په پرتله زیاتې شوې. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. نوموړي ویلي هغه کسان چې تاوتریخوالي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي به زیانمن کړي. په دې حال کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم غوښتنه کړې چې باید د سولې د خبرو په اجنډا کې د هیلي اوربن او د بشري حقوقو د قربانیانو حقوقونه هم شامل شي. د بشر حقوقو کمیسیون ویلي چې دا موضوع تازه د سولې د دواړو مذاکره کوونکو پلاوی سره د یو لیک په وسیله هم شریکه کړې ده. بلې څنګه ځي
مننه کوم د ازادي راډیو نمو واوریدل چې د افغانستان د مذاکراتو ټیم نن دوه ته ولاړ او هلته به د سولې د خبرو یو نوې مرحله پیلېږي. د افغانستان د همدغه مذاکراتي ټیم یو غړي نادر نادری نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې سلام مشورو وروسته له کابل دوه ته روان شول او د دې خبره چې د سراسري سولې د ټینګښت په اړه باندې به خبرې کوي او همدارنګ د اوربند مسله هم چې د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده په دغو مذاکراتو کې پرې جدي ټینګار کیږي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلونکې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
اوربند
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
لکه څنګه چې راپور کې واوریدل د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد قطر او ځینو نورو هیوادونو ته د خبره په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بله مرحله کې محسوس پرمختګ وشي. ښاغلی خلیلزاد یکشنبې په ورځ د قطر تر څنګ افغانستان، پاکستان او ترکمنستان ته په سفر وتلی دی. پاکستان کې د پوځ له مشر جنرال باجوه سره کتلی دی او نن د راپورونو په اساس کابل ته تللی دی څو له افغان مشرانو سره د سولې په اړه باندې خبرې وکړي. صالح محمد صالح په دې اړه د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له مشر شیرجان احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د سولې د خبرو په لومړۍ مرحله کې یوازې پر کړنلار او مقدمې سلا کېدو درې میاشتې وخت ونیو، نو راتلونکي خبرې چې اوس پیل شوي دي څومره غځېدلی شي؟
پاکستان ته د ملا برادر سفر او بیا هلته د افغانستان په جنگ کې ټپي شوي جنگالیو سره په آزاد توګه لیدل هغه ادعاګانې ثابتوي چې پاکستان د افغانستان جګړه کې څومره دخیل دی او په طالبانو څه ډول اثر او نفوذ لري. دا سفر دا هم ښایي چې د پاکستان حکومت او په خاصه توګه نظامیانې د طالبانو مشرانو او جنگالیو سره چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره جنګیږي.
په بخښنې سره چې دی وی ټکنیکی ستونزې له امله مو د مرکه له نشر پاتې شوله. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست اقتصادي خبرونه احمد شیبروی.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت د ترانسپورتي سکتور د پیاوړتیا او د آسیا په څلور لاره د افغانستان د بدلیدو په هدف ځانګړی پروګرام په پام کې لري. د دغه وزارت ویاند وحید الله قوانچنن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام په پلي کېدو سره به افغانستان د ترانزیټي او اقتصادي پلوه شي لاسته راوړنې ولري. ترانسپورت وزارت وایي د دغه پلان له مخې به همشغي زیاته، د ترانسپورتي شرکتونو خدمتونه معیاري او په جنوا کانفرنس کې د ترانسپورت او سیمه ییز اتصال په برخه کې د افغانستان شمنی تعقیب شي. د دوی په وینا د دولت ټول دستګاه ډیجیټلی کیږي او له دې وروسته باید د موټرو، عوایدو، سړکونو او نورو په اړه معلومات الکترونیکی او په بشري سرچینو کې شور اصلاحات راشي. تر دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی هم ټینګار کړی چې ترانسپورت باید له قاچاق او فساد څخه خوندي شي. د هلمند کرنې او مالداری ریاست وای روان کال په هلمند کې د میوه 1490 بڼونه جوړ شوې دي. دغه ولایت د کرنې رئیس زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداری ملي پروژې په همکارۍ دوی د میوه 1490 جریبه نوي بڼونه جوړ کړي چې په دغه بڼونو کې د انګورو، زردالو، الوچی، شفتالو، انار، انځر او نارنجو بڼونه شامل دي. د هلمند کرنې ریاست وای هڅه کوي چې په دې ولایت کې په مسلکي ډول د میوه بڼونه جوړ او بڼوالو ته د عملی او نظری زده کړو زمینو په برابرولو سره وکولای شي. یاد ولایت د میوه له پلوه په ځان بسیاینې ته نشته کړي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 4 نوی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپی 1040 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 409 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواګاست د امریکا متحده ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا په جورجیا ایالت کې د انتخاباتي رایو د بدلون په اړه د ښاغلي ترامپ جنجالي ټلیفوني مکالمه په خپل د جمهور غوښتونکو سخت غبرګون پارولې. دیموکراتانو هم غوښتي چې باید په دې اړه پلټنې وشي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د اکثریت ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات کیږي. فریبا ظاهر دغه موضوع تعقیب کړی او جزئیات سره شریکوي.
وروسته لاغه چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ او د جورجیا ایالت داخلي چارو وزیر ترمنځ یو جنجالي ټلیفوني مکالمه افشا شوه، جمهور غوښتونکو لا سخت خبرګونونه شو دلیدي. په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی ترامپ د جورجیا ایالت چارواکي څخه غوښتي چې دومره رائے ورته پیدا کړي چې وکولای شي د انتخاباتو پایلې پر بدل کړي. دا مکالمه د جنوري پر 3مه د واشنگتن پوسټ لخوا په لومړي ځل راپورته شوه. یو شمېر جمهور غوښتونکو ویلي چې دا ډول غوښتنه د امریکا د دیموکراتیکو نورمونو پر خلاف ده. سناتور پات تومی پرون ویلی چې دا ډول څرګندونې د دې خبره د ډیری ټیټې سطحې ښکارندوی کوي. نور جمهور غوښتونکو هم د ولسمشر ترامپ دا څرګندونې د دوی د ګوند لپاره عیب ګڼلې دي. سناتور رافنس پرګر هم ویلی چې د دې اړیکې د منلو لپاره تر ډیر فشار لاندې دي. دغه جمهور غوښتونکو سناتور په باور دا کار هیڅ مناسب نه دی. نوموړي پرون په خپل څرګندونو کې ویلي چې دا کار نه یوازې دیموکراتیک بهیر له پښتني سره مخامخ کوي، بلکې کولای شي د جنوري پر 15مه چې نن ده په جورجیا ایالت کې په انتخاباتو کې جمهور غوښتونکو ته زیان ورسوي. تمه ده چې په کانګرس کې د اکثریت د ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ او منتخب ولسمشر جو بایدن پرون په دې ایالت کې د خپل ګوندونو پلویانو ته کمپاینونه وکړل په دې هیله چې د سنا اکثریت خپل کړي. جو بایدن ویل چې د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې او هم نور قوانینو د تصویب لپاره د سنا مجلس اکثریت رایو ته اړتیا لري او خپل پلویانو ته ویل چې نړۍ به د دې کار ننداره وکړي. اخو ولسمشر ترامپ هم خپل پلویانو ته ویل چې دا به ستاسو وروستی چانس وي چې هغه امریکا چې پر موږ ګرانه ده خوندي کړو. په همدې ترڅ کې په واشنگټن ډي سي کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو له لاریون مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیر د امنیت لپاره موظف کړی دی. دا په داسل کې ده چې تم ده د متحده ایالاتو کانګرس د جنوري په شپږمه د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید لپاره رایه ورکړي. د ترامپ پلویان په پام کې لري چې د ترامپ ملاتړ چې د اسنادو لوړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوي نن او سبا د امریکا په پلازمینه کې لاریون وکړي. په واشنگټن کې ډیرا ملي ګارد په یو بیان کې ویل دي چې د ګڼګونې د کنټرول او له اطفایې او د ژغورنې له خدماتو سره د مرستې لپاره به د دې ځواکونو له 300 زیات سرتیري چمتو وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو کونړ ته په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ل خپل منځي جنگونو لامل به ځای شوی سلګونه کورنۍ شکایت کوي چې ورسره حکومت او مرستندوی ټولونو مرستې نه دی کړی. اوس مهال د کورنۍ په یخ ژمي کې سخت ستونزې لري او وایي چې مرستې نه دی ورسره شوی. سره لدی چې نمونه لیکل شوی دی په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
محمد اسلام تیر کال هغه مهال د کونړ په چپه دره کې د خپل کور پر خودو ته اړ شو چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ سخت جنگونه ونښتل. په دې جګړو کې په خکیلو وسلوالو ډلو سربیره د سیمې خلکو ته هم درانه زیانونه واوښتل او د محمد اسلام په څیر ګڼې کورنۍ اړ شو چې له سیمې اسدآباد ښار ته راکډه شي. محمد اسلام وایي اسدآباد ته په راکډه کېدو خو د جګړې له منځه یو څه راووتل، خو د بې کورۍ او بې وزلۍ ستونزو یې ګریوان ونیوه چې د ژمي سړو یې ستونزې نورې هم زیاتې کړي دي.
د طالبانو او داعش جنگونه چې کله شروع شو موږ د چپې درې نه کډه شو اسدآباد ښار ته. په هغه وخت کې صرف نوملیکنه وشوله، نومونه له خلکو ولیکل چې تاسو به مرسته کېږي او کومکونه به درسره کېږي. تر اوسه پورې موږ سره نه کومه مرسته شوې ده. په دې جمعه کې بس نه سرپناه لرو او دغسې بې ځای ماشومان د یخنۍ د لاسه راته مریضان دي پراته دي او ډېر سخت حالات سره مخامخ یو. دولت هغه چا سره مرسته کوي چې هغې واسطه لري، څوک پېژني سره.
محمد اسلام وایي تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی ورغځولې. یاد کډوال وایي د دوی د ژوند له ناوړه شرایطو حکومت او مرستندوی ادارې خبرې دي، خو څوک ورسره مرستنه کوي. د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکي محمد ولی
په لومړیو شپو ورځو کې کډوالو سره یا د خلک چې راکډه شوي دي سره یو څه مرستې وشوې، خو له هغې وروسته د مرستې په دغه ویشلو کې چې دی د خلکو سره توپیریز چلند شروع شوی. خپل خپلوان دوستان او د واسطو خاوندان چې څوک واسطې لري په دې کې پالل کیږي. غریب او بې واسطې کسان چې چا واسطه نه وي هغه خلک ترې بې برخې پاتې وي.
د کونړ دولتي مسولین بیا وایي کوم کسان چې د داعش او وسلوالو طالبانو د خپل منځي جنگونو راکډه شوي اکثرو ته یې مرستې رسولي او بیا هم کوښښ کوي چې له مرستو پاتې کورنیو ته مرستې ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
اوس موږ غواړو شپږ سوه فامیلو ته چې هغه د جنگونو له وجې بې ځایه شوي دي د خپلو کورونو د هغوی سره نغدي مرسته ترسره کړو. څه وخت مخکې موږ د یونیسیف په همکارۍ باندې داخلي بې ځایه شو سره نغدي مرسته ترسره کړله. د ډبلیو پی د ادارې په همکارۍ باندې چې 2500 فامیلو ته موږ په 15 ولسوالیو کې غذایي مواد توزیع کړی دي څلورو میاشتو لپاره. لیز سرخان برنامه هم شروع ده. کونړ په ټولو ولسوالیو کې به دا برنامه تطبیقیږي.
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي په ټول ولایت کې یې د پاکستانی او توپچی بریدونو د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د جنگونو او نورو لاملونو په وجه نږدې 2000 کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنکونو
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي راډیو سره.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری له ازادي راډیو څخه واورئ.
مسیر ورسپانی د سولې بین الافغانی مذاکراتو په تړاو اټکل کړی چې دا ځل به خبرې بیا هم د تیر پشان سړې لانجو ډکې او اوږدې او بې خوند وي. د لیکوال په وینا افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې بیا خبرې پیلوي چې د امریکا او طالبانو د هوکړې پر بنسټ د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته 15 میاشتې وخت پاتې دی. ورسپانې دا پوښتنه هم مطرح کړې که دې 15 میاشتو کې بین الافغاني توافق ونه شي څه پېښېدلی شي. د لیکوال په اند دا ویره زیاته ده چې له یو اړخه به جګړه لا زیاته او زور واخلي او له بل اړخه به د سولې خبرې زیاتې جنجالي شي چې په باور یې طالبان به د نظامي بریا په فکر کې شي، امریکایان به د سولې لپاره فشار کم کړي او د هند او ایران په ګډون د ولسمشر غني ځینې متحدین به د حکومت تر شا ودرېږي او په دې سره به افغانستان یوې بلې خونړې جګړې ته ولاړ شي. هېواد دولتي ورځپاڼې د سولې لپاره دوهم پړاو مذاکراتو پیلېدو ته په اشارې لیکلي. دغه خبرې په داسې حال کې پیلېدونکي دي چې په افغانستان کې د رسنیو، مدني ټولنې، بشري حقونو، حقوقي فعالینو او دینی علماو په ګډون د ولس د سر کسانو هدفي وژنو زور اخیستی دی. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان لخوا له طالبانو د هغو بریدونو د درېدو غوښتنې په اړه لیکلي چې دا ډله یې مسؤلیت نه مني. لیکوال دغو څرګندونو په تړاو ویلي چې په اصل کې امریکا دې ته اړه شوي چې د سولې پروسې د بریا لپاره فشار راوړي، یعنې که طالبان جګړه یا برید کوي نو ځواب به ورکوي او په مقابل کې به یې د افغان ځواکونو ملاتړ کیږي. لیکوال همدارنګه ټینګار کړی چې دغه حالت ته په کتو اړتیا ده چې د سولې مذاکرات بریالي شي او دې لپاره یو بل ته د غاښچي چلو پر ځای په خبرو قناعت وکړي او دا قناعت د افغانانو لپاره د تلپاتې او باعزته سولې لامل شي. او هشت سوب ورځپاڼې د نن ورځې په سر مقاله کې د کابل د ککړې هوا او د تنفسي ناروغیو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې ده. د لیکوال په وینا کومې ژمنې او خبرې چې تیر کال شوې وې تمه وه چې سږ کال د کابل د هوا ککړتیا کمه شي، خو په خبره یې اوس ښکاري چې دغه ژمنې یو هم نه دي عملي شوې او د کابل هوا نوره هم ککړه شوې او وژونکي حالت ته رسېدلې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا مهال د تنفسي ناروغیو شمېر مخ په زیاتېدو دی او که پام ورته ونه شي دا حالت به له ډېرو کابل میشتو قربانی واخلي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته دا پیغام ورکوم چې زمونږ د کندړ ولایت د امګام ولسوالۍ د ډېرې کلي ته لس دولس کلونه ربره دي دېرش څلوېښتو کلو خوا شا پورې او مونږ ته پول نشته د خوړ او د خوړ نه مونږ ډېر دغې وو درې میاشتې خوا شا زمونږ ګاډي بندېږي نو غټو چارواکو ته د ازادۍ راډیو د لارې زمونږ دا پیغام ورسوئ دا به ډېره مننه وي.
راغانو زه پاتم د هلمند ولایت له فاشین دلته هلمند ولایت کې خوراکي توکي ګران شوي دي. موږ څه څوک نه سره هلمند ولایت څخه غوړ شوي دي. موږ کې یو من غنم 300 شل پکې 15 دي. مننه.
نورستان ولایت و امال سوالینا ازادی رادیو سره قاری محمد مدنی په تماس کې یم. زه غواړم چې د ولسمشر اشرف غنی لخوا چې دغه کوم ملي دسترخوان دغه پروسه هغه شوي ده، واقعا چې دا یو ښه پروسه ده، یو ملي پروسه ده او دغه پروسه چې دی افغانستان شمول او هغه ولسونو او بېوزلو خلکو ته د رسیدګي او د هغوی ته د خوراکي توکو ورکلو هغه پروسه ده. نو زما په نظر باندې دغه پروسه چې دی په افغانستان کې تر اوسه پورې ښه نتیجه ورکړې ده، بالخصوص زه یو بالفعل مشاهدتا د دې پروسې شاهد یم چې په نورستان کې په ټولو ولسوالیو کې دغه ملي دسترخوان پروسې له لارې ډېرو بېوزلو خلکو ته مرستې وشو، یعنې د هر کورنۍ په سر چې کوم خلکو ودونه کړي ده هغوی ته 3000 افغانۍ کومک ورکړی شو، هغوی ته اوړه بوجۍ همدارنګه غوړي چای او 2 کیلو چولۍ او دغسې لوګاګانې ورکړی شو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو کولای شئ. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې واورئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیږي د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه به له احمد شیبر واورو